د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې دا اوري چې د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربان دی په نا اعلان شوې بڼه غځولې دی. هغه اوربان چې د اختر په دریو ورځو کې وو خو وروسته هم داسې ښکاري چې اوربان غځېدلی او تر اوسه د کومې لویې امنیتي پېښې راپور هم نه دی ورکول شوی. دا خپرونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا ویروس په اړه جدي خبرداری ورکړی. افغان امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل خبرې وکړې او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ نه غواړي د یوغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی. دوی ویلي چې احتیاط و نه کړی وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته وویل دای وای په خوا به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د غرقېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,445 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د ښاغلي مجرو په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو روغتیایي لارښوونې مراعت نه کړې، نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دغې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي تر څو پکې پر سرتاسري اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اوربند د ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اوربند مخکې حالت ته ورستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمایي چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نخه کړي.
طالبان مخالفینو د لور څخه زموږ پر اکمالاتي کټار باندې بریتو سره سوي و چې کله د نظامی شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګډو ځواکونو همدارنګه د هغوی ځواکونو په ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه ترسره شو چې 13 کسه وسلوال په یاره جګړه کې ووژل شول.
خاغلی امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د 4 ماشومانو په ګډون 6 ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د اختر تر درې ورځني اوربند وروسته په افغانستان کې نښتې یو څه مخ په کمیدو دي او د اوربند پر مهال هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو ویلي وو که مقابل لوری حمله پرې وکړي دوی به ځوابي برید وکړي. د کورونا ویروس تر ختمېدو وروسته له افغانستانه لومړی الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا آژانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس حمود امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې 3 میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کې ناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړه چې له ډونالد ټرمپ نه غواړي د ایغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لګکیو ایغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د ایغور مسلمانانو په ضد کوي د ټول نړۍ جمعي وجدان ته به احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې دا لایحه اوس د ولسمشر ډونالد ټرمپ توشیح ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې یې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان او نور لګکي د اجباري کارونو په یو کمپ کې راټول کړي، خو چین له دوی نه ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او روستای خبر همدا چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وضع شوی مافیات پای ته رسیږي. مایک پامپیو پرون د می په 20مه وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل یو شمیر ژمنې ماتې کړي، نو ځکه پر دې مافیات دوام توجیه کیدای نشي. دا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلي پامپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به له نړیوالې ټولنې نه نور هم منزوي یا ګوښه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته رامخته کیږي او یا به هم د خپلې اقتصادي ماتې غم خوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور دار اخلو چې د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په نا اعلان شوې بڼه اوربند تمدید کړی دی. د طالبانو یوې معتبرې سرچینې هم ویلي چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه همداسې ټیټه وساتي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورته.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نایلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نه اعلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړی دي، موږ 2300 خلاص کړی دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم خو په علامه کېدل شي د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو، لوجستیک پلان ورته جوړو.
شاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوی لسلم خي خلاص شوی دي او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان او عام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشی کړی وو او تر اختر وروسته یې هم دومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د سیشن بی په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغانی خبری پیل شي. ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبری د مارچ په لسمه پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ او حکومت ته اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغانی خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسأله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې طالب بندیان د ولسمشر غنی د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوی دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی دي چې حکومت سولې ته لومړی توپ ورکوي او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
بلې درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ نن د خبرونه کې برخه واخلئ. د ماسپښین له دوو بجو تر څلور بجو پورې دوه پر لپسې ساعتونو کې پر اوربان بحث کیږي، د اوربان پر اغیز او دغه راز د تمدید پر امکاناتو خبرې کیږي. او اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. اسمت ساروان دغه تبصرې تاسو ته وړاندې کوي، او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کیږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه شوه، خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز رسپانې په یوه راپور کې وښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په درېمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورسپانه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل داده چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسیدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4,600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8,600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده، او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې می په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه، ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو، او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو، چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي. په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه، او له بلې خوا د کرونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
د سندرو
میلمانه وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی. سپیچلی الله پنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هر کلی کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله رامو اوسئ او نن